د منګانیز ډای اکسایډ په موجودیت کې موږ تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولای سو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونه باندې هم پوه سو چې د اکسیجن څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو وویله چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د هوا د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کیږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای سو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اکسی اسیتلین مانند څراغونه دي چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولی سو. دوهم همدا ډول کولی سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولی سو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیخ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کښې چې په زده توغول کیږي، د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول سوي دي. همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم فریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکئ. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصرو څخه لاسته راوړل کېدی هغه به ورته لیکو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفې څخه پیل پر شپږ نویمې صفې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او تاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. لازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلي تر منځ تعاملات مو وویله او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلي موږ او تاسو ویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی انیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزاب او د هایدروجن آیونونه د یو فلز د مثبتو آیونونو او پنکتې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کېدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي مادې لږ شي ویني چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای سي چې په همدې ترتیب د کلورین منفي آیونونه چې شي بې ځای شي او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په همدې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو چې په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي او یوه اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په همدې ترتیب په دوامه معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزابو او د الکلیو تعاملونو ته د خنثی کېدو تعاملونه هم وایي، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کېږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي اوسي. داسې نه چې یوازې الکلی قوي اوسي خو تیزاب ضعیف او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کښې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم په لاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خنثی کېدو تعامل ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کېږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کښې موږ او تاسو د کین څخه وښي طرف ته یا هم د چپ څخه وراس طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو. داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کېږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کېږي. که څه هم کیتون کېدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کېدای سي چې غیر فلز اوسي. نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون، موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید، سوډیم کلوراید چې بل نوم یې هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده. نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کېږي او بیا په نتیجه کښې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ. او کلسیم نایتریت، په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره. خو که چیرې ځینې وختونه داسې پېښېږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کېدای سي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای سي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي، نو په دې صورت کښې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سي کلمه یا هم ورستارې یو ځای کوو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کښې د اوسپنې په سلفیټ کښې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی، مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سه موږ او تاسو وویله چې د او یو اس کلمه ورزیاتوو چې دلته وایي چې فیروس سلفاید. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ویلانس یې مثبت درې دی، نو فیریک سلفاید وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایډ چې ویلانس یې مثبت یو دی، کیتون یې مساوي دی، په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکوي چې کپر برومایډ، او په همدې ترتیب کپروس برومایډ وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زو ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکی خواص وایو چې مالګې په کومو فزیکی خواص پر اساس باندې منتقل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو وویل چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامد دي او کریسټلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپل جامدی دی خو کریسټلی او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دی په مختلفو رنګونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کې په زیات اندازه سره حل شي خو یو تعداد بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیات اندازه سره په اوبو کې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې مو ویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دی په اوبو کې په زیات اندازه سره حلیږي خو هغه مالګې چې په اوبو کې په کمه اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې. دا چې بیا دی هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جملې څخه شمېرل کیږي چې په اوبو کې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویلې شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونو نه چې دي هغوی د برېښنا تیرونکي هم دي، یعنې کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپل ځانه تیر کړي ځکه چې خپل مالګې په خپله اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آیونونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تیرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي، د الکلي سره، تیزاب سره، همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره هم له الکلي سره او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، نوي الکلي ګانې په لاس راکوي، نوي تیزابونه په لاس راکوي، په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي. لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینې که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده، باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره سي دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي. که څه هم موږ او تاسو وویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې، نوي تیزابونه، نوي الکلي ګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه الکلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزاتو سره ترسره سي لکه دلته چې تاسو وینې اوسپنه یا هم د اوسپنې فلز دی چې د مسو کلوراید سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مس په لاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه او په عین وخت کښې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي. په عین وخت کې بیرته کېدای سي مالګه نو نور مالګو سره هم تعامل وکړي چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایتریټ سره تعامل کوي. کله چې د دې دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکی او بیرته په عین وخت کې سوډیم نایتریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده، چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي چې د خوړلو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کښې ورڅخه استفاده کیږي چې دا خپل یوه سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او ایونیکي اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه وله چې د تیزابو او سوډیم هایدروکسایډ د اوبلن محلول څخه په لاس راځي او په طبیعت کښې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په ترو اوبو کښې شتون لري چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د ترو اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست شرح خلاصت وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایدریتونه، چې د 50 صفحې څخه پیل 16 صفحې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایدریتونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه، او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وایو چې کاربوهایدریتونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایدریتونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوي وي، چې خپله او موږ او تاسو عمومي فورمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2O M سره، چې دا عمومي فورمول خپله د کاربوهایدریتونه ده، چې په عمومي ډول کاربوهایدریتونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور، چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربن عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایدریتونه وایو. د کاربوهایدریتونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې که څه هم د کاربوهایدریتونه چې دي د کاربن اوبه لرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی، خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایدریتونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، چې یو هم د کاربوهایدریتونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایدریتونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو، کاربوهایدریتونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کښې د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي، چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کې وینو ګران تکونکو شپږ مالیکوله کاربن ډای اکسایډ ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي چې که څه موږ وویل چې کاربن ډای اکسایډ ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی شي او اوبه خپله نبات ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی شي چې ترلاسه کړي چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي چې د کاربنونو شمېر شپږ د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره د ګلوکوز سو چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایډریټ او یوه اندازه اکسیجن هم لاسته راځي چې دغه معادله موږ او تاسو د ځایي ترکیب عملیه بولو چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ځایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی شي چې خپل ځان ته غذایي مواد کړي. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو موږ او تاسو کولی شو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي او په نتیجه کښې کاربن ډای اکسایډ ګاز اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل شوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه، دوه قیمته کاربوهایډریټونه او څو قیمته چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقې تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته قندونه لرو چې دا هم خپله هغه قندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته قندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کیدل خو دوه قیمته چې د په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي چې دوی بیا د دوه قیمته قندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته قندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري نو په دې اساس دوه قیمته قندونو ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی سو یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی سو چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم قندونه لرو چې یو عبارت له سکروز څخه ده چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز قند چې ده د شیدو قند ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز قند ده چې دا هم یو دوه قیمته قند ده چې دا دی خپله په اوربوشو کې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته قندونه شمېرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته قندونه لرو یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه چې دا هغه قندونه دي یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چې شي هایدرولیز شي، یعنی ساده یعنی یو قیمته قندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز شي عبارت ده څو قیمته قندونه څخه دي. د بېلګې په توګه لکه نشایسته خپله یو څو قیمته قند ده چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته قندونو باندې هایدرولیز شي. په همدې ترتیب خپله سلولوز چې ده هم یو څو قیمته قند ده او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته قندونو باندې تجزیه شي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپېژندل چې یو قیمته قندونه، دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته قندونو کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته قندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سي شپږ، هایدروجن دولس او اکسیجن شپږ د ګلوکوز فرکتوز. ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورتوالی لري، چې ګلوکوز خپله یو قیمته او ډیر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډېره لوړه کچه سره موندل کیږي، او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمته کند ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري. او په همدې ترتیب فرکتوز ده، چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سي شپږ هایدروجن دولس اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان د همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زده کوونکو هغه خپله په شاتو په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي. او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویله چې یو هم سکروز و لکتوز و مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمته کند ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس هایدروجن دوویش او اکسیجنونه یوولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله یا سکروز کان چې ده د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډېر مشهوره ده، چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده، او یو سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وایستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کښېني، رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه، هغه اومه کند چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري. نو د دې لپاره چې دغه سپین کند چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره، او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو، په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکروز څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو یا هم د میوو اوبو او د یوه وخت لپاره چې چیش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګرانو زده کوونکو سکروز ورځو. په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو، چې لکتوز هم یو دوه قیمته کند ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کند چې ده د شیدو د کند په نوم سره هم یادیږي. دا کند چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په سلو فیصدو کښې شپږ فیصده خپله د لکتوز کند وجود لري، او د غوا په شیدو کښې بیا په سلو فیصده کښې څلور فیصده لکتوز کند وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې ده هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده، او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تاسو څوک متا کندونه لرو چې څوک متا کندونه کښې مور او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي نو دوی چې دي کاربوهایډریټونه یې په ډېر ساده ساده مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي اوړه کیږي په همدې ترتیب، چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او داسې نور جوار، اومې میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو، سلولوز هم د څوکې متا کندونو څخه شمېرل کیږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کیږي. او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د بې مالوچ هم د سلولوز هغه دوه مهمې سرچینې بدل کیږي چې سلولوز ورڅخه لاسته راځي. او د فلټر کاغذ چې کچیرې ورته متوجه سو هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کیږي. زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کیدونکو کې نه حلیږي. دا و ګرانو زده کوونکو څوکې متا کندونه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکتوز څوکې متا کان دي او چېرته موندل کیږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او دریم یا وروستی سوال، کاربوهایډریټونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلي. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوستش را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، دریم څپرکی، نهم لوست چې د 50مې څپې څخه پیل تر 80مې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالت و چې د موږ او تاسو هر یو یې جلا جلا په همدې ترتیب سره ولوستل. کیمیاوي اړیکه مو هم ولوستل. خو اوس راځو موږ او تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي. کیمیاوي اړیکه پیژنو. کیمیاوي اړیکه چې ده خپله د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي یا هم کیمیکل بونډ ویل کیږي. چې د کیمیاوي اړیکې تشکیل چې د ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د دوو نو اټومونو ترمنځ یا هم د کیدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه تشکیل شي. چې دلته د اکزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اکزوترمیک پروسه هم یا هم زیاته او یا هم ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکه د تشکیلېدو پر اساس د یو انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي، د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید 10 کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې 10 کالوري پر مول کیدای شي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل شي یا هم منځته راځي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کښې او یا هم د زیات انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړیږي. چې دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو په 1916 میلادي کال کښې د لویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه و چې خپله د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کښې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ دلته د موږ او تاسو وینو چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري. نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کښې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري دي چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پېژنو چې کیمیاوي اړیکې مو وپېژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بونډ وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپله هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځته راځي یا هم جوړېږي. د بېلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کښې جوړ شوې اړیکه یوه برېښنایي اړیکه ده. که چېرې موږ او تاسو وګورو سوډیم کلوراید په مرکب کښې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه ترې لاسته راځي چې په دې مرکب کښې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی څه شوي دي تشکیل شوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي چې دې ته موږ او تاسو خپله یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بونډ وایو. او بل ګرانو زده کوونکو آیونیک اړیکه چې ده د خپله زیات وخت که چېرې موږ او تاسو وګورو فلزات دي، فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. کله چې دوی ویلانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونونو باندې او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کښې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلېږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړېږي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ او تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ویلانسي قشر کښې یو الکترون لري، یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې د په خپل وروستي قشر کښې اووه الکترونونه لري. نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي. نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیون باندې او کلورین چې وه الکترونه یې واخیست. نو موږ او تاسو وایي چې دوی په کیتون باندې تبدیل شو چې دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایي چې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ اړیکه چې ده هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته شي. یعنې د یو کیدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلف النوع عنصرونو اټومونو ترمنځ او یا هم کیدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړه شي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کېږي بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کېږي. خو د هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب شوی یا هم په شریک ډول ایښودل شوی دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وویله چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوع یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي او هم کیدای شي چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته سي چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کېږي. په دې اساس به رامنځته کېږي چې د دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کېږي. او د دې تفاوت الکترونیکټیویټي چې ده یا هم توپیر د الکترونیکټیویټي چې ده هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای سي چې تر 1.5 الکترون ولټ پورې وجود ولري او یا هم کېدای سي چې د صفر څخه تر 1 الکترون ولټ پورې قرار ولري. قانو زده کوونکو، راځو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپېژندل. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیکټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوې ده چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه چې یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه ده چې په همدې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیکټیویټي پر اساس باندې چې موږ او تاسو ویل قطبي او غیر قطبي وه، په ډېر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړي. غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د همنوع اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، د دوی الکتروني ورځې چې دي، د دوو اټومونو ترمنځ په متناسر ډول سره، په مساویانه ډول سره تقسیمیږي. او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګاټیویټي توپیر چې دی، هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قرار لري یا هم د مختلف النوع اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي. او د دوو اټومونو ترمنځ د دې الکتروني ورځې چې دي، هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم دي. یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګاټیویټي یا توپیر د الکترونیګاټیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ، د اوبو په دې مرکب چې موږ او تاسو وینو، دا چې ده د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي چې دوه اټوم هایدروجن، یو اټوم اکسیجن. د هایدروجن مثبت آین د دې ترتیب سره، دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې. تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي، اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټوم، اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده، یوه 1.15 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم اټوم هم قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو دوی خپل په مقابل یو د بل سره یو الکترون په شریک ډول سره ایښي، چې د دوی ترمنځ خپله یوه قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته سوې. او د دوی د الکترو نیګاټیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې خپله د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کېږي، چې کولای سو دغه یو ګونې اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کښې په واسطه سره وښیو. دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترون په شریکولو سره رامنځته کېږي، چې دا اړیکه د دوو کښو په واسطه سره ښودلی سو. او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کېږي. ښه مثالونه یې هم موږ او تاسو ورکولی سو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، تاسو په دې مثال کې وګورئ، د همنوع اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د دوی ترمنځ یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل سوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه د دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودل سوی دی. او په همدې اساس دا بیا د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ، د اوبو یو مرکب ده، د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ، یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمنځ اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وینو چې یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی. دا هم د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. په همدې اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده چې خپله د کوارډینیشن اړیکه څه ته ویل کېږي. د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکې کښې برخه لري د بل اټوم په واک کښې ورکړې عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه دی. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت د ازادي راډیو له لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اورېدل یې مهم.